السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور ناتر 15 بجو په دې غړی کې د خپل کوربا منوشان کې پرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمایي کې درته یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې یې دوه هفتواره خبرونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اورېدل شي خو په سر کې یې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی افغان حکومت وای رښتینی سوله یوازې د جګړې او درولو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په ذریعہ راتللې شي پاکستان افغانستان او چین د ترګره پر ضد مبارزې په ګډون په نورو یو شمېر چارو سلا شوې او نن په روسیا کې د ځایي او خروالې انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي رښتینې سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بند کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي د افغان ولسمشر له دفتره نن دا بیان لاغې څو ساعته وروسته خپور شو چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستمبر 8 په مازیګر په ټویټر ولیکل په کیمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره بیل بیل کېدونکي ملاقاتونه لغوه کړي دي ولسمشر ټرمپ ویلي په پام کې وایي چې ستمبر په په اتما په کیمپ ډیوډ کې له طالب مشرانو سره وویني ولسمشر ټرمپ وایي له طالبانو سره د ملاقات ځکه لغوه کړي چې هغوی په کابل کې د غبریزي مواري منلې چې د نیټو سرتیرو په ګډون پکې 12 کسان وژل شول افغان حکومت ویلي د سولې یوازینۍ لار د جګړې او درول او افغان حکومت سره خبرې دي طالب سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي د قطر سیاسي دفتر مشرانو غړي د امریکا د سفر په حق کې وو خو د طالبانو د مشرتابه شورا اکثر غړو یې مخالفت کړی وو پاکستان افغانستان او چین په سیاسي کچه د اعتماد سازۍ د سیمې سولې او ثبات او ترګره پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوې دي پرون مخام په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغان سیال صلاح الدین ربانی او چینایي سیال وانګ یی ترمنځ د درې اړخیز غونډې دریم پړاو ترسره شو د دې خبرو وروسته د ګډې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلې دي
موږ د سولې بهیر ته هم خوښ یو زه په دې برخه کې افغانانو ته کامیابی غواړم موږ هیله لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته به د افغانستان او د سیمې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي
په دې موقع د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د امنیت لپاره د سیمایزو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رښتینو ژمنو او همکارۍ اړتیا ده د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي تر څو چې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت نه وي شامل شوی په افغانستان کې دایمي سولې نشي راتللې اسفندیار ولی خان پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د ګوند غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل افغانانو ته د جګړې له وجې ډېر زیانونه رسېدلي دي نو باید د هېواد ټول ګوندونه مذهبي عالمان د سولې راوستلو لپاره خپل رول ترسره کړي
افغانستان به نظر انداز کیږي او فیصلی بکی دا چې کوم غتیر دور وکنه دا غیر بم خراب حل یوازې په افغانستان نه پدې ټوله خطه کې راځي
سورو سیوړاندې په قطر کې د افغان طالبان او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نه هم پړاو ترسره شو خو په دې کې د افغانستان حکومتي غړي نو شامل په خبر پختونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وای صوبای حکومت با ډیر زر په مردانو اپټاباد کې د ماشومان لخوا د جرمونو یا لاغي سر د تشدد د پیښو مقدمو اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي نوموړي د خبره لاغرستو پرون مشال ریډیو ته وکړه چې د بشري حقوقو فعالانو ویل صوبای حکومت په ټولو ضلعو کې د ماشومان لپاره د عدالتونو جوړولو په برخه کې د پیښور های کورټ درخواست رد کړې ده اجاز محمد خان زیاته کړه په پیښور مردانو اپټاباد کې له ماشومان سره د تشدد زیاتې پیښې شوې دي نو حکومت ځکه د هغې لپاره په دې ضلعو کې د عدالتونو جوړولو پریکړه کړې ده د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره نن په روسیا کې د ځایي او خروالي انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي ویل کیږي چې په روسیا کې د ولسمشر ولادمیر پوتین او دغه د ګوند شهرت په مسلسله توګه په کمیدو دی او د نننی انتخابات د کرملین لپاره یوه آزموینه ده خپلواک فعالان او سیاسي سړونکو د مسکو د ښاروالۍ انتخابات له نږدې ساري. په مسکو کې انتخاباتي کمیشن چارواکو آزاد کاندیدان له ټاکنو منع کړي وو چې له وجې په دې ښار کې سونه احتجاجونه وشول. ځایي او د ښاروالۍ انتخابات د روسیې په درې اتیا سیمو کې کیږي. د واکمن ګوند یونایټیډ رشیا زیاتره غړي په مسکو کې د آزاد امیدوارانو په حیث انتخاباتو ته ولاړ دي چې دا شان له واکمن ګوند سره خپلې اړیکې پټې کړي. ټاکل شوی چې د اټمي وسلو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له ایراني چارواکو سره ملاقات وکړي. دا لاغرست ده چې تهران د 2015 کال په اټمي تړون کې د بندیز باوجود د نوو بټیو یا سینټریفیوجز کارول پیل کړي دي. نن د ایران سرکاري ټلویزیون په تهران کې د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مرستیال مشر کرنل فیروتا ویډیو خپره کړې ده. ټاکل شوی چې نوموړی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او د آی ای ای او مشر سره ملاقات وکړي. امریکا تیر کال د اټمي تړون څخه اوته په تهران اقتصادي او امنیتي فشارونه زیات کړي دي. د ایران اټمي پروګرام ویان بهروز کمال وندی ویلي ایران د یورانیم ګیس سره د جدیدو سینټریفیوجز کارول پیل کړي دي. دغه اقدام دی چې د رپورټونو له مخې په مسلسله توګه د اټمي تړون خلاف ورزي کوي. کمال وندی ویلي ایران په یوازې د اټمي تړون د اصولو پابندي نشي کولی. او اخیری خبر ده چې د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري چې د امریکا ولسمشر سره د شام په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې به وکړي. ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال وشي. ترکیه په پام کې لري چې د شام په دغه سیمه کې 1 میلیون شامي کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. د خبرونو پای زموږ د همکار سراج زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6، بنو کې 9 او 6، ژوب کې 10 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او د نن ورځې د موسم حال واوري د پروانه غړي کرا سره اوسې چې د ریپورتونه واوري. د امریکا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې منسوخ کړې دي. سیړونکو په دې اړه وایي
دا یو ډول فشار په طالبانو باندې هم چې عملي اقدامات ورته ناسلامي ونیسي او ښایي دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کوم کارول شوي دي.
د اسلام آباد په غونډه کې افغانستان، پاکستان او چین د سیمې د امنیت لپاره په همکارۍ سلا شوې. دا د افغانستان د حکومت لپاره څومره مهمه ده؟
دا د دې خبرې واضحه یو اظهار دی چې دې وخت کې کوم د افغانستان حکومت چې کوشش کوي چې په څه طریقه باندې ټول ضرورتونه په سناتو فورم باندې هغې لپاره د خبره اتره کوي.
د پاکستان د انساني حقوقو خپلواک کمیشن په قبایلي ضلعو کې خپلې هلې ځلې پیل کول غواړي. خو څېړونکي وایي تر هر څه مخکې دې په دغه سیمه کې عدالتي نظام فعال کړل شي. یو شمېر نور رپورټونه لرو. د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به په ستونزې او سرکار خپرونه کې د سوات پوهنتون په اړه واورئ چې
مسلخو د کلاسروم ته د غي سره سره د لیبونو د کم چې لیب پکاري هاستل د سټوډنټ د بار نشته.
هیڅ ورځ نه د مقرر شي چې په هغه کې مونږه سپورتس ډے وکړو. نه د سپورتس ته او اکسپو هم نشته.
او د دې غړې په آخري برخه کې به د باختر ستوري خبرونه هم واورئ. د مشال لړیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. له طالبانو سره د امریکایي ولسمشر د ملاقات او خبرو تر منسوخېدو وروسته افغان حکومت نن ویلي چې سولې یوازې د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو لالار کې دي شي. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون مازیګر په ټویټر په بیانونو کې د زیارت په ورځ په کابل کې د طالبانو د برید یادونه کړې. ویلي دي چې په داسې حالاتو کې ورسره په کیمپ ډیوډ کې ملاقات او د سولې خبرې نشي کولې. طالب سرچینو مشال لريو ته ویلي د قطر سیاسي دفتر مشران امریکا ته د سفر په حق کې وو، خو په دې موضوع د طالبانو د رهبرۍ په شورا کې اختلاف وو. شنونکي وایي د ټرمپ اقدام په طالبانو د فشار اچولو لپاره دی. په امیر ساحل یې نور تفصیل درکوي.
له طالبانو سره د امریکای ولسمشر د ملاقات او خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغان حکومت ویلي رښتینی سوله یوازې د جګړې د درولو او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو له لارې کېدی شي. د ولسمشر له دفتره نن بیان تر هغې څو ساعتونو وروسته خپور شو چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل په کیمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره جلا کېدونکي ملاقاتونه لغوه کړي. ټرمپ پرون مازیګر پر ټویټر په بیان کې وویل په پام کې و چې نن په کیمپ ډیوډ کې له طالب مشرانو سره وویني. نوموړي د ملاقات ترڅنګ له طالبانو سره د امریکایي استازو خبرې هم درولې دي، ځکه چې هغوی په کابل کې د هغه برید ذمواري منلې چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون پکې 12 کسان ووژل شول. دغه برید چې د زیارت پر ورځ په کابل کې عبدالحق څلورلارې ته نږدې وشو، پکې یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری او 10 ملکی وګړي ووژل شول. په حمله کې 20 کسان ژوبل شوي هم ول. د ټرمپ په وینا په کیمپ ډیوډ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم د جلا ملاقات پلان و. د افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي د افغانستان خلک او دولت د باعزته او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. په بیان کې راغلي د سولې په بهیر کې خنډ د طالبانو لخوا د افغانانو پر ضد جګړه او تاوتریخوالی دی. بیان وایي افغان حکومت تل ټینګار کړی چې واقعي سوله هله راتللی شي، چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند ته غاړه کېږدي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. په بیان کې زیاته شوې چې حکومت د سولې په اړه د ملګرو هیوادونو صادقانه هڅې ستایي او ژمن دی چې په راتلونکي کې له امریکا او نورو ملګرو سره یو ځای د سولې لپاره ګډ کار وکړي. امریکایي ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په بیان کې ویلي له لوړپوړو طالب مشرانو سره د ملاقات خبره پټه ساتلې وه او ټاکل شوې وه چې هغوی د سپتمبر 10 پر شپه امریکا ته ورسي. هلته په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان ته طالب سرچینو ویلي له ټرمپ سره د ملاقات پر سر د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلاف و.
طالبانو سرچینو مونږ ته دا ویلي دي مشال راډیو ته چې دا بلنه ورکړل شوې وه زلمی خلیلزاد لخوا چې سلور 15 ورځې به سفر وي، د سفر وروسته به بیا یو رسمي اعلان وشي د معاهده. لیکن طالبانو رهبری شورا چې هغه د فیصلو اختیار لري، هغه کې اکثرو ممبرانو او د هغې چې کوم غړي دي هغې د مخالفت وکړ. سره له دې دا معلومات مشال ریډیو ته د طالبانو قوي سرچینو چې هغه د شورا دغه مشورونه خبر چې ملا برادر د طالبانو سیاسي دفتر مشر او اکثر چې کوم ممبران دي په قطر کې د طالبانو سیاسي استادي اغید امریکا د سفر په حق کې وو.
ولسمشر ټرمپ یو بل ټویټ کې لیکلی چې طالبان چوربند نشي کولای نو د سولې موافقې توان هم نه لري. په کابل پونتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو درولو مخه پر هغوی فشار اچول دي.
او دا یو ډول فشار د طالبانو باندې هم سي عملی اقدامات تر لاسه نیولې سي او ښایي د سمې خنخانې امریکایانو په تیر بیا د دې سره ټیکره په فلسفه نه لګېږي چې دا سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کوم کارول شوی وي او تر شایې د نورو هیوادونو په تیر د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري دغه په استفادې سره هغوی وړ یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا د ناټو په تاریخ کې چې د لومړي ځل لپاره په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د هغوی د واقعي ماتې په معنا وه.
دا پرمختګونه پر داسې مهال شوي چې زلمی خلیزاد د سپتمبر پر 2 مشال راډیو ته ویل له طالبانو سره په اصولو کې موافقې ته رسیدلی دی او یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید ته اړتیا لري. له طالبانو سره د خلیزاد د موافقې د مسودې په اړه په امریکا کې یو شمېر ډیپلوماټانو او شنونکو اندېښنې ښوولې وې.
بلخوا د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې د مذاکراتو دریم پړاو سرته ورساوه. د دغه خبرو اترو وروسته درې وړو وزیرانو ګډه خبري غونډه کې ویل غواړي چې خپلمنځي همکاري زیاته کړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې ښې شي. د غونډې په اعلامیه کې راغلي درې وړو هیوادونو په سیاسي کچه د اعتماد سازۍ، د سیمې سولې او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوې دي. په دې اړه تفصیل انیس اجمل اورو.
پاکستان، افغانستان او چین پر سیاسي او مفاهمتي عمل، د سیمې سولې او ثبات پر مختیاري امنیتي همکاري زیاتولو او ترهګرۍ پر ضد په ګډو هڅو سلا شوې دي. د سپتمبر په 10 په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال صلاح الدین رباني او چینایي سیال وانګ یي سره د خبرو اترو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلی دی او هیله لري چې د امریکا او طالبانو د استاسو ترڅنګ به ډیر زر د سولې لپاره د افغانانو مشرانو ترمنځ هم خبري پیل شي.
موږ د سولې بهیر ته هم خوښ یو. زه په دې برخه کې افغانانو ته کامیابی غواړم. موږ هیله لرو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې وروسته به د افغانستان او د سیمې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
شاه محمود قریشی په دې موقعه خپل افغان سیال ته دا هم ویل. وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د تورخم لارې سلی رشت ساده پرانیستو په رسمي مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د یوې خبریالې د پوښتنې په جواب کې صلاح الدین ربانی ویل چې په درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو لا نورو ښه کېدو لپاره په لارو چارو بحث وشو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ ننګونې او مسالې شته خو د دې ختمولو لپاره کار کېدای سي. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. په دې درې اړخیزه غونډه کې امنیت هم په مهمو برخو کې یو و. د امنیت لپاره د سیمه ییزو هیوادونو او په ځانګړې توګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رښتینو ژمنو او همکاري اړتیا ده. زه هیله من یم چې د پاکستان حکومت به د امنیت په برخه کې کار وکړي چې دا شان موږ په افغانستان کې په تشدد کې کمی ووینو. دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري یوه مثبته اشاره وي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی خبري غونډې ته ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو د سیمې د سولې ثبات او پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي.
موږ په دې اند یو چې موږ له د یوې کړۍ یوې لارې د منصوبې تر چتر لاندې درې اړخیزه همکاري زیاتول پکار ده. درې وړه ډلې د خپل منځي رابطې مضبوطولو تر څنګ افغانستان ته د سی پیک پروژې د غځولو لپاره تیار دي. موږ نړیوالو شراکتدارانو سره د کابل او پېښور ترمنځ موټروي جوړولو ته هم چمتو یو.
د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په اړه کارپوه خبریال محمود جان بابر وایي چې د امریکا او طالبانو د استاسو ترمنځ خبرو په سیمه کې د چین ګټو ته پکتو دا غونډه ډېر اهمیت لري.
په دې باندې د چین په دې وخت کې ټولو کې زیات انټرست په دې باندې هم ښکاري ځکه چې دلته کم ون روډ ون بیلټ کم روډ جوړیږي. نو هغه کې هم هغه غواړي چې په افغانستان کې دی هغه ته لار هم ملو شي او د هغه چې کوم ضرورتونه دي هغه دې هم اوس یې وخت کې پوره شي. هغه غواړي چې په څه طریقه باندې پاکستان او د افغانستان تعلقات کې جوړ وي چې کوم ولسمشر د افغانستان دی هغه خپله د امریکې دوره هم ځنډولې ده. خو کې مهم پیشرفت دی دی چې د افغانستان اکثر ګینی چې کمی وي هغه د پاکستان نه وي. نو پاکستان ته د هغې راتک دا د دې خبرې واضحه یو اظهار دی چې دې وخت کې کوم د افغانستان حکومت دی کوشش کوي چې په څه طریقه باندې چې هغوی لکه د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو نه که بهر دي خو هغوی دې هم خپل ضرورتونه څه ناڅه فورم باندې د هغې لپاره د خبره اتره کوي.
د پاکستان افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې اعلامیې تر مخه د درې واړو هیوادونو راتلونکي غونډه به په 2000 کال کې په بیجینګ کې کیږي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اي اس اچ اي اي L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وايي په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره خبرو اترو څخه افغان حکومت مطمئن نه دی او په کار ده چې په دې خبرو اترو کې افغان حکومت هم شامل کړ شي. نو موړي پرون په پیښور کې د خپلې پارټي مرکزی غونډې نه وروسته یو پریس کانفرنس ته ویل چې افغان حکومت له سولې د خبرو بهر وساتل شي نو په دې هیواد کې په دغه هیواد کې او په سیمه کې به حالات نور هم کړکېچن شي. تفصیل له پیښور خالد خان راکوي.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان دا خپل گوند هغه موقف یو ځل بیا تکرار کړی دی چې تر سو پوری افغان حکومت په افغانستان کې د امن خبرو او د سولې فریق نیوی جوړ شوی، تر هغه پوری په دا هیواد کې په مکمل توګه امن او سوکالی نشي راتلی. دا پیښور باچا خان مرکز کې د خپل گوند مرکزی مجلس عاملې غونډې وروسته یو خبری غونډې ته دا وینا په مهال اسفندیار ولی خان وویل
دا چې سپه قطر کی روان دی، دینا مملکت افغانستان مطمئن نه دی او چاغت مطمئن نه دی او یو فریق د خبرو اترو یې سن نشي، نو چې جرګه کومه فیصله وکړي هغه فیصله به کامیابی کی څنګه پدې نه ام پی.
دا عوامی نیشنل پارټی مشر زیات کړه چې افغان ولس او پښتون ملت پاله ګوندونه نور په افغانستان کې جنگونه نشي لیدي او په کار دا چې افغانستان ټول سیاسي مذهبي او سماجی ډلې او ګوندونه د امن راوستلو لپاره یو ځای کینی.
کفر است عمده قصد الو بروانی چې مملکت افغانستان به نظر انداز کیږي او فیصله وکي دا چې کومه غټیر دور وکنه دا غینه بم خراب خلک یوازې په افغانستان نه پدې ټوله خطه کې راځي.
دا یو پښتون په جواب کې اسپندیار ولی خان اول چې دا کشمیر شخړه صرف د یو سیاسي ګوند یا د موجوده حکومت نه ده او باید چې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ټول سیاسي ګوندونه په دې کله په اعتماد کې واخلي او دا دغه شخړې هوارولو دپاره د هندوستان حکومت سره د جنگ نه بلکې په خبرو اترو یو حل راوباسي.
دا کشمیر دا مسئلے یو حل دے چھ کی دینی پا میز باندے دانا دا چھ مونگ پا میز نیو ناس مونگ مخیم ناس کھ مخیم علا ناس تو چھ را پینسر جنگ مکن تاشخان کی کی ناس چھ را اکتر جنگ مکن پا شملہ کی کی ناس تو چھ را جنگ نا پس کی نا را جنگ نا مخ کی نا خبرو کی کانا.
دا موجودہ حکومت خلاف دا احتجاجی تحریک پیل کول پا حوالا دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اوائل چھ کم الار نور مخالف گندونا خواہ کڑا حغبا دا دوی گنتا منظور بی او دا موجودہ حکومت خلاف په احتجاج کې به دوی د ټولو ګوندونو سره په ګډه شریک وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته، په پاکستان کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن ویلي دی چې په قبایلي ضلعو کې یې لا هم خپل استازي نه دي ټاکلي خو زر به دوی د غوسې مته خپل فعالیتونه وغځوي. بلخوا سیړونکي وایي چې قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل شوی خو تر اوسه پکې زیاتې حکومتي ادارې نه دي فعال شوي او په هغې کې تر ټولو مهمه عدلیه ده چې عدالتونه دغه سیمو ته وغځول شي نو د انساني حقونو تر ډیره حده حفاظت به یقیني شي. په دې موضوع د مجید بابر رپورټ کې نور حال اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې تردا مهالي په زمشو قبایلي ضلعو کې د یاد سازمان نمائنده نه دی ټاکلی او نه یې څانګه پرانستې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو کال پوره کېدو باوجود که یو خوا د یو شمیر حکومتي ادارو لمن دغو سیمو ته نه ده غځول شوي، دغه حال د بشري حقوقو د حکومتي او غیر حکومتي ادارو هم دی. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدي حسن ومنله چې په دې لړ کې سازمان د غفلت مظاهره کړي.
ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں ایکٹیویٹیز بڑھنی چاہیے اور میں نے
ساسو دا خبر بالکل صحیح ده. دا قسمو کې دا سازمان فعالیت زادی دل پکار دی. سو ورځې مخکې می دا سازمان نوی جنرل سیکرٹری ته د دې خبرې یاد دهانی ورکړې وه. هغه ژمنه کړې ده چې په دې اړه به زر پریکړه کوي. دا سیمې نیمه نیمه د پاکستان د آئین په دایره کې راغلي دي. زه دا منم چې دا قسمو کې زموږ یو څنګه هم پکار وه، د یو رپورټر ضرورت هم شته. دا قسمو کې ډیر څه کول پکار دي، مونږ هم فعال نه یو خو اوس به دا قسمو کې د هلو زلو او فعالیت هڅه کوو.
د بنیادی بشری حقوقو په لړ کې یوازې د غیر دولتي ادارو لخوا زمشو قبایلي ضلعو کې هلې ځلې نه کیږي بلکې د حکومتي ادارو هم دا حال دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بشری حقوقو په اړه د قائمه کمیټې حکومتي غړي مدیحا نثار وایي تر دا مهال په دې اړه د کمیټې یو غونډه هم نه ده شوې.
تر دا مهال په زمشو قبایلي ضلعو کې د بشری حقوقو د صورتحال په اړه د کمیټې کومه غونډه نه ده شوې. په دې اړه سرسری خبرې اترې شوې دي، خو کومه باقاعده غونډه نه ده شوې. دغه سیمې ډېرې وروسته پاتې دي. د غربت له وجې پکې د بشري حقونو نه سرغړونه هم ډېره کیږي.
بلخوا په پېښور کې د پاکستان ټوډې ورځپاڼې ریزیډنټ ایډیټر شمیم شاهد وایي چې په هر سیمه کې د بنیادي بشري حقونو ضمانت عدلیه ورکوي، او دا مهال په زمشو قبایلي ضلعو کې پورا عدالتي نظام نه دی عملي شوی.
حالات ډېر خراب دي. په کار خدا و چې په دې یو کال کې هلته کې ټولو ادارو ښه په صحیح توګه کار شروع کړو. د انساني حقونو تحفظ او د هغې ګرنټي هغه خو به عدلیه ورکوي. د پاکستان د قانون مطابق چار سړی عدالت ته تللی شي. په کار دار چې زه دا وایم چې دلته کې داسې یو نظام جوړ شي چې تر څو پورې عدلیه دلته کې اکټیو شوي نه، تر هغې پورې د قبایلي سیمو د خلکو په ژوند کې فرق نشي راتلی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بشري حقونو د کمیټې حکومتي غړي بدیحه نثار وایي چې په قبایلي دلو کې د انساني سمګلنګ او په خاصه توګه د جینکو سمګلنګ او په ماشومتوب کې د ودونو ستونزه لویه بشري ستونزه ده. د دې په خبره په دې اړه به ډېره زر قانون سازي کولی شي.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
د مشال ریډیو خبرونې دی ورزو یو بل ریپورت ته. خیبر پختونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو په اړه درخواست رد کړی دی او ویلي دی چې یوازې په مردان او بټ آباد کې به ډېر زر دا ډول عدالتونه جوړ کړی شي. دا مهال په ټولو صوبه کې یوازې په پېښور کې د ماشومانو د مقدمه اورېدو لپاره ځانګړی عدالت شته. په دې هکله تفصیل دانی ساجمن نورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان وايي په وفاقي صوبایي قوانینو کې د ماشومان لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره موجوده ده، خو د هغې باوجود په ټوله صوبه کې د ماشومان لپاره یو عدالت دی. د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې له وخت تیریدو سره په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو د هغوی د تختونو په څیر بېلابېلې پېښې رپورټ کیږي، چې یو وجه په دې صوبه کې د ماشومانو لپاره د ځانګړو عدالتونو کمی دی. نوموړي زیاته کړه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب قانون 2010 کې د هغوی لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره شوې ده.
دغه سی بیا د ریفاکس په ستو باندې د ماشومانو نظام انصاف قانون دی، هغه هم ماشومانو لپاره د جدا عدالتونو خبره کوي. تاسې نور هم ډېر د ماشومانو باره کې قوانین دي، په هغې عمل درآمد هم په دې وجه باندې په صحیح توګه باندې نه کېږي چې د ماشومانو دپاره ځان عدالتونه نشته. نو د قانون مطابق ضرورت هم دی چې دا عدالتونه اټلیسټ که په هره ضلع کې نه وي، نو چې کوم پخواني ډیویژنل هیډ کوارټر دي په هغې کې جوړ شي. دا عدالتونه چې دي دا صرف د هغه ماشومانو لپاره نه دي چې چا څه جرمونه کړي وي په جیلونو کې. هغه هم شته دي لکه خیبر پختونخوا په جیلونو کې تقریبا 300 پورې ماشومان دي. یا دا عدالتونه چې دي نو دا د هغه ماشومانو په حوالې سره هم دي چې د ماشومانو خلاف جرمونه وشي.
سږکال په مارچ کې د پېښور های کورټ چیف جسټس په هغه ښار کې د ماشومانو د مقدمو اورېدو لپاره د لومړني ځانګړي عدالت پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا چارواکو هغه مهال ویلي وو چې دا ډول عدالتونه به د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړوي، خو د ماشومانو حقونو یو بل مبارز عمران ټکر وایي د ستمبر په 6 پېښور های کورټ په یو بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت په نورو ضلعو کې د ماشومانو لپاره د ځانګړي عدالت په اړه درخواست رد کړی دی. هغه زیاتوي
دا قانون دا وایي چې کوم ماشومان په جرم کې ککړ شي نو هغې لپاره به ځان له خصوصي عدالت وي. یو خو چې کله قانون دا ډیمانډ وکړي تقاضا وکړي نو بیا دا د حکومت ذمہ داری شي چې هغه به داسې عدالتونه قیام کوي. د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن چې کوم جوړ شوی دی چې په 13 کالو کې په 1200 ضلعو کې هغوی سره 10,000 کیسونه رپورټ شوي دي. دې کې بیا د ماشومانو سره د زیاتی هر قسمه کیس شامل دی. په هغې کې د جسمانی سزا هم شته، د جنسي زیاتی هم شته، هغې کې د کم عمرۍ د واده هم شته.
کیسونه زیات رپورٹ کیږي او عدالتونه چې دي نو خصوصي عدالتونه د ماشومانو لپاره ستره په سره پشپک دي سو زلو کې یو دی هغه په پېښور کې دی.
د خبر پښتونخوا د قانون له وزیر سره مو په دیړه د رابطې لپاره سوواري هڅه وکړه خو خبرې مو نشوي. البته د ماشومانو خوندیتوب لپاره د صوبې حکومتي کمیشن مشر اجاز محمد خان د سپتمبر په ومه مشال لیډیو ته ویل صوبې حکومت ډېر سر په مردان او ایبټ آباد کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونه خلاصوي. نوموړي زیاته کړه د خیبر پښتونخوا حکومت له ماشومانو سره د تړلو جرمونو د شمیرو په بنیاد په بېلابېلو ضلعو کې د ځانګړو عدالتونو جوړولو پرېکړه کوي.
مردان
د ماشومانو حکومت لپاره کارکونکو ادارې سپارک په یو رپورٹ کې ویلي یوازې د پیښور په جیل کې اوسل شپېته ماشومان بندي دي. د سپارک په خبره په جیلونو کې بندي ماشومان نه یوازې له جنسي تیریو په څیر د تشدد سره مخامخ دي بلکې د تعلیم په برخه کې قیمتي وخت هم خرابېږي نو باید مقدمې سر تر سره سرته ورسول شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. انیسا اجمل سټوډیو ته راغلی راځي چې د خبرونو لاندې استیو اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي رښتینې سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بند کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ وایي له طالبانو سره د ملاقات ځکه لغوه کړي چې هغوی په کابل کې د غبري ذمواري منلې چې د نیټو سرتیرو په ګډون پکې 12 کسان وژل شوي دي. پاکستان، افغانستان او چین په سیاسي کچه د اعتماد سازۍ د سیمې سولې او ثبات او ترګري پر ضد ګډې مبارزې په ګډون په نورو چارو سلا شوي دي. پرون ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغان سیال سیال الله الدین ربانی او چینی سیال وانګی ترمنځ د درې اړخیزه غونډې دریم پړاو ترسره شو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي ترڅو چې له افغان حکومت سره بخنه غواړم ترڅو چې له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت نه وي شامل شوی په افغانستان کې دایمي سوله نشي راتللی. نوموړي دا خبرې پرون په پیښور کې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي صوبایي حکومت به ډېر زر په مردانو ایبټ آباد کې د ماشومانو لخوا د جرمونو یا لایي سره د تشدد د پیښو مقدمو اورېدو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. نن په روس کې د ځایي او ښاروالۍ انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. ویل کیږي چې په روسیا کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ګوند شهرت په مسلسله توګه په کمیدو دی او دا نننی انتخابات د کرملین لپاره یوه ازموینه ده. او ټاکل شوی چې د اټومي وسلو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له ایراني چارواکو سره ملاقات وکړي. دا له هغه وروسته ده چې تهران د 2015 په اټومي تړون کې د بندیز باوجود د نوو بټیو یا سینټریفیوجز کارول پیل کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې انیس اجمل درته پکې د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار مجید بابر جوړ کړی.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د سوات پوهنتون په 2010 کال کې په باقاعده توګه پرانستل شوی دی او د دې د ودانۍ لپاره مرکزی حکومت په 2012 کال کې په اربونو روپۍ مختص کړي دي. خو د وو کالو تیرېدو باوجود د یاد پوهنتون څلور دراز د کوونکي د کرایه په 14 بیلابیلو ودانیو کې زده کړې کوي. دغه ودانیو کې نخو سهولتونه شته او نو د زده کوونکو ضرورت پوره کولی شي. دا چې د دې پوهنتون د ودانۍ کار ولې ځنډ سره مخ دی همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کوم چې لیب پکاري. هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته.
نه او
د سوات پوهنتون د ودانۍ د کار په ځنډ او د زده کوونکو په ستونزو مبنی زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
سوات پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستی شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړی و، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنۍ سانګې رحیم الله وای
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کوم چې لیب پکاري، هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته، بیا په دې کې ماسترز چې کوم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سوات یونیورسټي کېږي. هغې ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي هغه په سوات یونیورسټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علی زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اخیستی کېږي خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سره داسې ورځ نه ده مقرر شوې چې په هغه کې مونږ سپورټس ډے وکړو. نه ده سپورټس شته، نه پکې پراپر لیب شته، او نه پکې ایکسپو چې دغه کمانو ایکسپو هم نشته، او دا غی زمون نه خبره قاعده چي دي هغه پیسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا بیلډینګ د وجه نو پکار دي چې زمون دا کم بیلډینګ چي دي کنه نو دا زیر تعمیر دي چې دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سوات پوهنتون نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په 23 شعبو کې تر 400 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي، چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 شپږو کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمي ایم پی ای وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خل په دې 9 کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې، په دغه پیسو باندې موږ دغلته کې خبره بنګلې اخیستی شوې نو شاید چې د بلډینګونو ته به بیا هم ضرورت نه راغلی.
ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا ویم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډینګونه اغستې شوې دي. آیا دلته د یونیورسټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ فعال کی او هغه ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دوه ایډمنستریشن بلاک یو څو خلک راشي؟ نو د سوات خلکو ته خو به یو پیغام میلاو شي چې یاره دلته څه یونیورسټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دې نه ما څنګه وی سي سیب ته وي چې بدقسمتی دې ملک دا چې نوې راځي په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبایي اسمبلۍ غړی او ضلعي ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي
ان شاء الله تعالی اوس دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سوات ته او سوات هغه ته بخپل انټرست پکې ډېر واغستو. زما د الله نه امید ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% ان شاء الله تعالی کار کړي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د زنګ کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي.
د سوات پوهنتون د ودانۍ او د زده کوونکو د ستونزې مې د ضلعي ترقیاتي پروګرام مشر او د سوات نه د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم مخې ته کېښودی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
فضل حکیم صاحب، د سوات پوهنتون باره کې دا خبره کیږي چې د کلونو راهیسې د هغې ودانۍ جوړیږي نو فنڈونه نشته قبل سوجه
نه نه فنڈونه غشتم او کار به روان دي. مثلا څه شي زو کو شي کوه کوي لکه څه شي وشه
لکه چې کوم د سوات یونیورسيټي دا د سوات د یونیورسيټي د کلونو راهسي د دې خلک په د کرای په بلډینګونو کې د زکون کې لګیا دي سبق وای د دې خپل یو بل دي.
زمونږ تیر شي حکومت نه احمد 2010 کې زمما په خیال کا کته دی منو د 11 خوښه کې د زمکا رسیو مطلب حکومت او مرکز زمانی گورنر مدل ته زمون اندر ته چې زمون مسلم لیگ نن نه سمون دا نو کسړ او دې زمون اندر چې ضرورت ته کوله چې ویزی مواري ډیر دا هوا ان اوسیا ني مندر دا ریفند اون راځي د مرکز نه بیا شو دي څه خبرې څه بکور کوي. دا اړ حساب مطابق هغه کې هغه کار نو وته د 2010 کې کوم دا ډیسیژن شو دا زمکه چې دوه غو پکړو نو هغه مطلب دا چې هغه ټیک نو بیا موږ آی حکومت کې پکې پر سټک چل سکتے تا جانو کړی ان شاء الله تعالی اوس موږ هغه ته فوکس کړو خصوصا چې منستر پکې خپل ذاتی انتظار غسته ګیره هغه ضلع دا چې منستر پکې ذاتی انتظار غسته دی. گورنر روزن د پیچې دی مندر چې زمنگ مرکز کے خان سے اوم ناس کے تو آج خبر میں ان شاء اللہ منگ ڈیر پر اسپیڈ کی ان شاء اللہ تعالیٰ یونیورسٹی دیکھ پل نوجوان اللہ علی خپل ګلالولا اور روان دی مستقبل کرنے لا بدابا ان شاء اللہ تعالی موږ ډیر رسیدا کې پر کو کولاو به ان شاء الله سټنډان باندې شي
نو فضل حکیم صاحب دا به کله پوری وشي زکه چې دغلته د کرای په بلډینګونو کې ټولز د کوون کې لګیا دي خپل ذکر کې یلته هغه سہولتونه نشته چې کم په یو په هنتون کې وي
دیګي دیګي دا بالکل ملې بابا صاحب دیګي زړه سره ایګری مو هغه زړه ته چې خبرې نه کوو پس ټولټا نو زموږ څه څه خبر کو دا مو سره احساس ته چې مدد وچ ورن په کرے په بلډینګونو کې ناشتي او کرایم ډېر زیات دي زه دې د وږي نه ما ته تل چې ذاتی انټرست پکې چې منسوب راغسته او خصوصا ما ته هم دا تاسو سره چې راته دې باندې مدد خبره کار وکا او کم کار چې کیږي زه چې ورته راپور کوم
بدلونه شوی دی بار بار بدلونه شوی دی بل د دې په پی سی 1 کې بدلونه شوی دی نو تاسو آیا کوم انکوایری جوړوي چې یره په دې کې څه درغلي شوی
چې بالکل چا چې غلطیاں کړي هغه د باقاعده سزا ملوي چې دا یو جدا چې سزا نه نو مطلب جرم نشي ختمه دی چې چا مطلب کې ټیکادار خپل کړی کوم له انتظامی کړی کوم مطلب چې نه هسته خپل مطلب سنچانو کړی کا سنټ کړی کا چا کړی نو هغه ته باقاعده تور باندې هغه کډیلې شوې می دم نو غټ جرم دی روزی کرپشن جرم نه کرپشن دختل غټ جرم دی ګوره د یو سټوډنټ مطلب دا کې دا ټیم خرابې دا دا خبر زه کې دم دی غټ جرم دی نو ګیلې کې دم یو جرم دی راځو دا په کار دی چیرې پاندی او امون څه کار وکړو مطلب څه کار وکړو ان شاء الله موږ تاسو باندې به ستاسو ان شاء الله دا کال ته نن جون درګي معلوم درا کې زه به تعالی ان شاء الله د دې پرفورمنس کې مطلب چې په برخه تل باندې دې ستاسو ان شاء الله کوم چې موږ سو پرسنټیج امر ما دې الیکشن کې وو
فضل حکیم صاحب د دې تخمینه مخکې په کروڑونو کې ودا اوس د یونی مورب روپونه د دې تخمینه د جوړېدو وړې ده دغه پیسې به کوم ځای نه پوره کوي
یار ان شاء الله تعالی دا پیسې ګورای نو سي د مرکز په پیسې ورته چې بای حکومت هم پیسې ورکړي کنه چې څه د حکومتونو کم په پالیسی مطابق خبري اگر یې نه کړي او خو دې سره تعالی اوس موږ په خپل خبره دا غوړ کوو
نو هغه خو په کرایه په مت کې دي هغه د کرایه په مت کې ارم یا 20 لک روپے دي
نه نه په ډیولپمنټ شته زمانه تعداد ډیر ده خو تاسو ته هیڅ په ډیولپمنټ کې پاتې
سومره پرتی دي
چې یار ما خو ته ته چې زمانه مله فکر یار ده خو پرو پیسې پرتی دي دا 50000 کوور لري سیو پرتی دي
اوس فضل حکیم صاحب نو تاسو دغه سلور زره سټوډنټان دي چې په دې کې سبق وایي او غیته هغه سیزونه هغه سہولتونه په دغه کرایه په بلډینګونو کې نه دي چې هغه د وژنې هغه یو خ ډیګری اغستې شي یو خ سټوډنټ جوړې دي شي نو د هغه زی موار بسو کې بل تاسو ته کم یو هوپ یو امید دی لور کوي
یو خبره وزته کوم چې سټوډنټ او مطلب دی قابل تو په دلګین کې دی دا انسان په خپل طریقې دی په پچی کې دی چې مله یو نظام تا غل ورکه او سیستم کې پوتا ته په خپل دلګین ورکه او خټی چیر او مطلب چې ماول سره له ورکه نه ته خین ځان نه شي جوړول بلډینګ چې دی کنه بلډینګ چې ان کې انسانیت او دا نه شي جوړول او خپل یو خبره ده خو لکه بلې مونږ د تسلیمو چې کینو ستیل نه شي دا او لکه اوس مونږ نه پدې کې چې نه راځي چې دا خپل بلډینګ جوړ کمیا خراب بلډینګ جوړ کمیا دې په رین بلډینګ کې دی به خنه او کده نه زه خپل بلډینګ جوړ کم دی به خشي کدا خبري او مطلب دې کې دې په رینټ نه اوسي کې په بلډینګ کې نه کرای په اوسه کې نه ومتي کې او کده قابل نه کده زه په غټ مال کې نه هم قابل نه اوی دې یو بل ایشو ده خو ان شاء الله تعالی مونږ دا خبره ده چې نو بچی دې زمونږ د مونږ ته احساس ته ان شاء الله تعالی کار ومستې کیږي او کوم غلطیان شي غلطیان مزاله به ان شاء الله تعالی موږ کوو.
تاسو دې سټوډنټانو ته دا څه کم یو اندازه تن تاریخ ورکوي چې یا به کار شروع شي یا به تکمیل شي؟
زمونږ محبوب صاحب اجازه لته لري هغه په 28 متي راځي تیشو نغې نو بیا دوره دې موږ د پښتو مدلې مسلمانې دغه خپل کولول راځي نغې چې څنګه هغه مدلې راغشي هغه ته موږ کمیټي جوړ کړې هغه نو فورن میټینګ کوو چې میټینګ وګورو په هغه کې به تاریخ ان شاء الله طے کوو چې را په دې تاریخ باندې به څومره سټوډنټان موږ باندې خپل یونیورسيټي ته راځي شو نو چې به تاسو ان شاء الله تاسو ته کوي.
اوس څومره فیصدي کار مکمل شوی دی په دغه ځکه
نو کار خو پکې خبره شي خو دې ټول ډیټیل چې موږ کله میټینګ وکړو نه هغه ما ته راکړي ما ته موږ مخکوره دې تلو پروګرام نو هغه دې وایي چې هغه زموږ سره میټینګ وکړي او موږ به ټوټل میټینګ وکړو بیا چې موږ ستر راځو دا دې نه بعد د ټوټل کاډا درور کوم چې کې نه څو کې څه نه دي دا به ستر ان شاء الله دا نیکست
سرکار کستاسو هم ستونزه وی نو زمونږ تر غوغوی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
له مجید بابر سره مو ستونزې او سرکار خبرونه واوریدله او اوس درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږه خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د کتاب خپرندوی ټولنو په زیاتوالي او د مجهزو چاپخونو په کموالي ریپورت ولرو. بیا به د اچین ولسوالۍ اړوند چلګزی بابا ادبی بهیر پاړه د بهیر د فرهنګي چارو له مسول عمران خزان سره مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به په کونړ ولایت کې د یو رباب غږون کې حال هم په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې کتاب خپرندوی ټولنې پکې فعالې دي او هر میاشت پکې په لسګونو پښتو کتابونه خپریږي خو د مجهزو پرنټینګ پروسونو یا چاپخونو او د چاپ د نورو لوازماتو د نشوالي له امله کتابونه په پیښور کې چاپ کوي او بیا یې پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره لیږدوي. په جلال آباد کې مو څو تنه د خپرندوی ټولنو استازي د کتاب د چاپولو په اړه په یو ریپورت کې درغږولې دي. اوس مهال په ننګرهار کې په لسګونو خبرندوی ټولنې او کتاب پلورنځي فعال دي او د افغانستان د نورو ولایتونو لیکوال شاعران او ژباړن د ننګرهار په کتاب خبرندوی ټولنو خپل کتابونه چاپوي. په دغه ټولنو کې یو هم ممن خبرندوی ټولنه ده چې تر یو نیم زر عنوانه پورې کتابونه یې خپاره کړي. د دغې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې په ننګرهار کې د مجهزې چاپخونې د نشوالي له امله دوی خپل کتابونه پېښور کې چاپوي.
ستونزه ده زمونږ د چاپ باره کې، مونږ سره دلته ښه مشینري نشته په ننګرهار کې. کابل کې شته خو کابل کې به دغه نرخونه مونږ سره مشکلات دي. یو کاغذ دی څنګه چې پېښور کې مختلف رقم کاغذونه پیدا کېږي، هغه کاغذ مونږ ته په کابل کې نه پیدا کېږي.
د شاباز خپرندوی ټولنې مشر اسدالله شاباز وایي
تر دې دمه ماش پګ نوی کتابه چاپ کړی دي چې دا ټول مونږ په پېښور کې چاپ کړی دي. تر اوسه یو کتاب مونږ دلته نه دی چاپ. دلته چې دی یو خو هغه په معیار کتاب نشي چاپ کولای، کنه بل دلته کاغذ هم ګران دی. حکم کتاب چې مونږ دلته په 5000 چاپ کو دلته په 15000 باندې تا. نو زمونږ دا ولسم له غریب دي او نشي کولای چې یو کتاب والي دا بیا د پښتو کتابه. مونږ کوشش کوو چې کتاب ارزانه چاپ کو، ارزانه ته توضیح کوم.
په ننګرهار کې د ازادۍ په نوم د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند چاپخونه چې کابو نیمه پیړۍ د مخه جوړه شوې وه لا هم پاله ده خو څنګه چې پکار دی د چاپ لپاره هغه شان اسانتیاوی نه لري. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي په دولتي چاپ خونه کې هر اونۍ یوازې د ننګرهار ورځپاڼه په کمزوري بڼه چاپیږي.
نو 50 کاله وړاندې هغه ماشینونه چې وغه نه یو او 50 کاله کېږي چې دا هغه ماشینونه دي، په دې کې هیڅ بدلون او تغییر نه غلی بده مرغه. او دا د دې تر ټولو غټ زیان چې کوم دی زموږ د اطلاعات فرهنګ ریاست ته وي، هغه په دې چې موږ د ننګرهار ورځپاڼه په دې کې چاپو او په هغه کیفیت چې موږ غواړو چې دا چاپ شي کوالټي د دې بیخي ضعیف او کمزوري.
د یادې مطبې مسؤول عزت الله ځواب وایي دولتي مطبوعه له سقوط سره مخ ده، که حکومت ورته پام وکړي نو کولی شي چې د چاپ په برخه کې په ننګرهار کې ډېرې اړتیاوې پوره کړي.
ما څو ځل پیشنهادونه او وړاندیزونه کړي چې مطبعې ته ماشینونه واغوستل شي، مطبعې ته ودانۍ جوړه شي، دا د خطر نه خلک ووځي او بل دلته چې کومه تشه موجوده ده د دې خلکو د کتابخانو والا د خپرندوی والا کومې ستونزې دي، نو که په دولتي سطحه لویه مطبعه جوړه شي ښه مطبعه جوړه شي بیا به خلک د بازار نه کار راوړي، دولت باندې به وځي.
اوس مهال جلال آباد ښار کې اویا خپرندوی ټولنې او د کتابونو پلورنځي فعال دي چې اکثره یې د پوهنتون تدریسي کتابونه او علمي او مسلکي ژباړې خپروي چې پر ننګرهار سربیره یو شمیر نورو ولایتونو ته یې هم د خرڅلاو لپاره لیږدوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د امنیت په تامینېدو سره یو ځل بیا د چلګزي بابا ادبي بهیر خپلې اونیزې غونډې پیل کړي چې هر اونۍ پکې د کره کتنې تر څنګ مشاعره هم کیږي. د دغه بهیر د فرهنګي چارو مسؤل عمران خزان سره مو د یاد بهیر په فعالیتونو مرکې اورېدو ته رابولم.
په 1995 کې موږ هلته د شلګزي بابا ادبي ټولنې په نوم باندې یوه ټولنه جوړه کړې وه. موږ بار جمعه ناسته هم کوله او یو د غنملو په نوم باندې هم کرنې مشاعره هم کوله چې د هماغه سیمې خلک او ډېر مینهوال به ورته راتله، هغه مشاعره به هم کوله. اوس یو وخت راغی چې هلته بدامني راغلله، د حکومت په اغېزې باندې ډېر تسلط نه و، نامنې ډېره وه. نو دا فعالیتونه موږ په ټپه ودرول ځکه چې خطر محسوسېده، خو اوس چې بیا هلته نسبي امن راغی نو موږ بیا یو ځلې مشوره وکړه، ملګرو مشوره وکړه چې بیا دا فعالیتونه به چې موږ شروع کړو. نو هماغه و چې په 1999 په وروستیو کې د چلګزي بابا ادبي په بهیر په نوم باندې یو ادبي بهیر هم پرانیستل. په پرانیست غونډه کې مو لومړی د برسات مازیګر یاد غونډه وشوه او مشاعره وشوه، او هغه نه وروسته بیا موږ یو پسرنۍ مشاعره وکړه، او اوس هم هره جمعه نوبتي غونډه کوو، مشاعرې کوو.
تاسو سره په دغه بهیر کې یوازې د سیمې خلک دي او کنه د ټولې ولسوالۍ په کچه باندې شاعران لیکوالان په دغه بهیر کې غړیتوب لري؟
په بهیر کې غړیتوب چې دي دا ماغز موږ د کلی خلک دي، اکثره اوس موږ ولسوالۍ خلک دي. خو ولې کله چې موږ مشاعره کوو بیا موږ ته د ټولو ولسوالۍ او شاعران ملګري او دوستان راځي خپل شعرونه. په تیرو دوو غونډو کې چې زموږ غټې غونډې وې، د ننګرهار د هرې ولسوالۍ نه شاعران راغلي وو چې تعداد یې تر سلو اوښته، او مینهوال هم ډېر زیات راغلي وو.
په دغه مینهوالو کې یوازې ځوانه طبقه ده او که نه د کلو او د ولسوالیو داسې قومي مشران، سپین روبي او حتی ننګرهار په کچه داسې مشهور شخصیتونه هم درځي که څنګه؟
هو، د ننګرهار په سطحه باندې غټ غټ لیکوالان راځي، د کوټ ادبي ټولنې مشر نجات مل او همدغسې د ښار نه د ځینې ملګري شاعران او سپینګیري او ځوانان ټول د شعر مینهوال راځي هلته مشاعرې.
تاسې وایي چې نوبتي غونډې کوئ هره جمعه، په دغه نوبتي غونډو کې تاسې څه وړاندې کوئ؟ یوازې شاعري وي او که نه په کومه موضوع، ادبي موضوع بحث هم کوئ؟
لومړی په یوې موضوع باندې بحث کوو او د هغې وروسته بیا موږ یو مشاعره لرو. مشاعرې کې بعضې وخت کې یو شعر کره کتنې، هغه نه وروسته بیا یو شعر وایو، د شعر ویلو نه وروسته بیا راتلونکي مشاعرې ته یو موضوع وټاکو، یو ورته یو شعر کره کتنې لپاره وټاکو.
ستاسې د بهیر غړي چې کوم دي، دا یوازې ادبي فعالیتونه کوي او که نه نور ټولنیز فعالیتونه هم په مخ کې لري؟
زموږ د ادبي بهیر چې دی دا نور فعالیتونه هم لري، د ځوانانو شورا هم لري، د سپورټ شورا هم لري. چې زموږ د یو د کرکټ ټیم دی، د شلګزي بابا ادبي بهیر په نوم باندې، چې هغه کال سر لګې مسابقې کوي، هر جمعه کې دوه درې مسابقه کې بنور ول سواله او تزي
ستاسي د بهیر د ملګرو یعنی د خاص خاص ملګری شې دي داسي شيري یا نصري مجموعي چاپ شوی دي که چاپ شوی بي د سو ملګرو نمونه وال
اوس موږ د ادبي ټولنې د ملګرو کتابونه چاپ شوی دي غنم ګل مسكين جان درې شيري ټول کې چاپ شوی دي منصف چلګسي وال پنځه ناتي کتابونه چاپ شوی دي شپولا بابرزه شې د هواد نام تو شعر دی اغم منګه ټولنې یعنی مشر دی سلاکارم دی او اغم ډیر کتابونه چاپ شوی خپل شي زور کې غړي ټوب لرم زمام شپک کتاب چاپ شوی دی شي دوه مخبر شعر ټول کې دی او نور ورچارونه نور شعرانو
دستا خپل شعر ټول کې چي دی په کوم نامو دی
زما یو شعر ټول د نومړې زلې ونه خیم په تور ورو کې او دوه شعر ټول مې شته او پوخ کو کې رازونه دی او یو چې ده د زړه وینې په نوم باندې غورچان د شعرونو او یو رباب زما پر اسکرا کړه د پښتو ټپې دي او یو د رحمان بابا د هغو شعرونو غورچان د چې په مکاتب و دي او جمعاتونو کې مولیانو لوستل او ډېر مشهور شعرونو هغې غورچان دی او یو د نعتونو غورچان دی
ښه دا ته په خپل لګه چاپ کړی دی او کنه داسې کمی خبرندوی ټولنې درته چاپ کړی
د ناتونو ورچا چو ختیس خبرندوی ټولنې چاپ کړی دا او دا پنځه کتابونه چو دا مومن خبرندوی ټولنې چاپ کړی
نو داسې نه چاپ اسارم پلاس کې لري
یو شعر ټول غدا نه چاپ را او یو م دا د شینوار یو تذکره راټوله کړی دا هغه نه چاپ د شاعرانو لیکوالانو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې مو په کونړ ولایت کې د یو رغباب غګون کې سره په یو ریپورت کې خواله کړې ده رباب غګول بیل هنر غواړي خو په خوند غګولې بیا اسانه خبره نه ده ځکه د رباب د ټنګ په وسیله زړونو ته لار پیدا کول زیار غواړي کونړ کې یو داسې محلي رباب غګون کې دی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې دې پند ته راغلی دی دغه رباب غګون کې ظاهر نومیږي او د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی دی وایي د رباب غګولو په وسیله نه یوازې د کور نفقه پیدا کوي بلکې د ژوند کړاوونو ته په کتو پرې خپل غم هم غلطوي
د پن سره د دیشو کالو نه شوق دی البته دا تنو زمنګ یو دود دستور دی موږ د ځان سره د پن صرف ساتلې څوک په قصه کې نه دی نه عوام او نه حکومت او نه کم شتمن خلک د دې شي خواهشات نه لري
ظاهر وایي په دغه پن کې کوم لارښود استاد نه لري بلکې دا فن یې له رباب سره د ډیر شوق او له اورېدو زده کړی دی دی وایي د رباب تر څنګ د موسیقۍ پنځه نور یادې هم غږولی شي
پنځه علی می زده دی ورور رباب دی سیتار دی باجه د بینجو د شپېلې د اخیری شه نو پنځه علی ورور چار سړی د من د دې انټرویو اخلي مرکول شم که ما ته څوک لا پکې یم ته میدان ته او په کونړ ولایت کې ته شه سړی زنینم جزما مخې لري
رباب غګون کې ظاهر په یو کرایه کور کې د خپل دوه مالونو ماشومانو او میرمنې سره لکړاونو ډک ژوند لري او له حکومت د لاسنیوي غوښتنه هم کوي
دوه اولادونه دي او یو ځای ما یو مې کور ودانې ده بچی مې مایو بدی دا غیم موږ سره کوم مرسته نشته دی بس پنځه کاله خدمت کوم دا بچی وکم پر دې کنډر کې دی راي ما کورم نه دي پټه را سره نشته دا دکان دی دا بل چا دی ځونه کړي خې په کې ناشتي ما جوړې خنه خپل پتا چې ای سبب بس ناشتي خپل کور کې ناشتي ما دغه ژوندۍ دغه ژوند ته روي د الله پاسه
یوازې ظاهر رباب غګون کې نه دی چې دومره سخت ژوند لري بلکې په افغانستان کې د موسیقۍ ګن اونرمندان شته چې د همدی ستونزو لعمل لخپل هنر خوابدی شوی او د ژوند لکړاونو سره مخ دی د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ
تشوا خوند خدایا تو بما تشوا هی هی تو بما تشوا خوند خدایا تو خاوند خدایا تو بما تشوا استاد گلاس پشان غړی دا تو بما تشوا خاوند خدایا تو بما تشوا زما شړی دستا با څنګه قبول شینا تو بما تشوا خاوند خدایا تو بما تشوا هی هی خاوند خدایا